السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي راډیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفانو نن په مسکو کې غونډه وکړه. دوی د روسیې د عدالت ګوند په بلنه افغانستان د اوس او راتلونکي په منځ کې په نوم غونډه کې ګډون کړی دی. دغه ګوند څو میاشتې پخوا هم احمد مسعود ته چې په افغانستان کې د ملي مقاومت جبهې مشري پر غاړه لري بلنه ورکړې وه. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یوه خبر پاڼه کې په دغې غونډه کې د خپلو کسانو ګډون تایید کړی دی او په غونډه کې دغو چارواکو او دغو څیرو ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د دوی په ټکو د یو مشروع حکومت په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. وړاندې په خپرونه کې د دې موضوع تفصیل درکوو. دو امریکایی کسانو د افغان ماشومانو داسې تصویر چمتو کړی چې د دوی په وینا یو میلیون ډالر ارزښت لري او غواړي د دې تصویر له درکه ترلاسه کړي پیسې پر جنگ ځپلو افغانانو وویشي. ټامس راموس او کینوس برن چې له کلونو راهیسې په ټکساس ایالت کې په خپل سټډیو کې د عکسونو پر جوړولو کار کوي دا ځل د افغان ماشومانو په یو ځانګړی تصویر جوړ کړی چې په جګړه او کړاوونو کې ښکیل دي. دوی دواړه څلور کاله پخوا د دې تصویر لپاره افغانستان ته تللي او د دې تصویر پر جوړولو یې له هماغه وخته کار پیل کړی دی. د اسرائیل او د حماس د سختدریز ډلې ترمنځ د اوربان په ټینګېدو کې له څلورویشت ساعته ځنډ وروسته یو اسرائیلي چارواکي ویلي چې د دې ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. ټاکل شوې وه چې اسرائیل او حماس د څلورو ورځو په مخه د جنګي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 50 تنه تښتول شوي ښځې او ماشومان او د فلسطین 150 امنیتي بندیان تبادله کړي. ټاکل شوې وه چې دغه څلور ورځنی اوربان چې پرون د اسرائیل لخوا لاسلیک شو نن پنځم بنافس شي، خو ویل کېږي چې د حماس لخوا په دغه اوربان تر اوسه لاسلیک نه دی شوی او د څلورویشتو ساعتونو لپاره ځنډېدلی دی. د اوکراین پر ملکي اهدافو د روسیې پوځیانو په برید کې څلور ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د راتلونکي جمعې پر مهال د دوی د انرژۍ پر اهدافو د روسیې ډېرېدونکو بریدونو ته چمتووالی نیولی دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینګو نن پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د روسیې د توپونو په ډزو کې په خرسون کې درې تنه وژل شوي، 15 ټپیان شوي او له شپېتو زیات کورونه تخریب کړي دي. د هغه په خبره په برسلاف ښار کې د روسیې بې پیلوټ الوتکې یو سپینګیری سړی وژلی. پر اوکراین د روسیې بریدونه داسې مهال دوام لري چې امریکا له اوکراین سره تازه د پوځي او مالي مرستو نوې بسته اعلان کړې ده. او د افغانستان د شل اوریزو سیالیو لوبډلمشر راشد خان د ملا عملیات ترسره کړی دی. ښاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه نیټه په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپل روغتون د بستر انځور خپور کړی او ویلی دی چې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول او ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ټپونو څخه هغه وخت خلک خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ بیش لیګ په سګنی پړاو کې د نګډون خبر خپور شو. د راشد خان ورور عبدالجلیل شینواری ازادي راډیو ته ویل هغه له ډیره وخته د ملال دردونو کړی دی او بالاخره د ډاکټرانو په سپارښتنه نن پنځ شنبه د لندن په یو روغتون کې عملیات وکړل. ښاغلی شینواری ویلي ډاکټرانو د یو میاشت آرام سپارښتنه ورته کړې او تر هغې وروسته به بیرته خپل کرکټ پیل کړي. اوس مهال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوالې سیالۍ هم نه لري، خو د کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي کال په لومړۍ میاشت کې له هند سره د درې شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ خبر ورکړی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. په مسکو کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر سیاسي مخالفانو غونډه تر سره شوه. د سر غوښتنه یې سوه
کلید اول و راه حل اول
لومړنی کلی او حلاره له افغانانو سره مرسته کول دي چې یو مشروع او منتخب حکومت جوړ کړي.
دا چې روسیا د څه شي په لاټه کې ده په دې اړه د چارو د کتونکو نظر هم لرو.
2014 کال نه تر ننه پورې روسیا او طالبان نږدې دي، ولی روسیا له دې نه ایریږي چې مبادا طالب به یو وخت له دوی نه مخ واړوي او دوی یو بل وایانت ولري.
پاکستان کې هغه افغانان چې نورو هیوادونو ته د تک تکل لري د وټلو د فیس په نوم نوې جریمه سره مخ شوی، خو د ورکړې وسې نه لري.
مجاهیران یو په دې خاطر چې ناتوان یو دغه پیسې لکومه ګرو پلار مې وس نه لري او ممکن موږ نه توانې ګل دې ځای نه انتقال شو په دې خاطر چې ویزه نه لرو او جریمه مو هم نه دی تاویل کړې.
د غزې په څلور ورځنی اوربان کې دراغلي ځان په اړه هم درته ورستي حال درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 9:15 دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالف او افغان سیاستوالو چې د مسکو په یو ورځنی کانفرنس کې ګډون کړی ویلي دي چې دوی تل هڅه کړې د افغانستان مسائل په سولې ډول حل کړي، خو په خبره طالبانو هر ډول بین الافغاني مذاکرات رد کړي دي. د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهه مشر احمد مسعود په دغه کانفرنس کې غوښتنه کړې چې نړۍ د افغانانو سره د یو مشروع حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت یو شمیر نورو مخالفو څیرو هم په دغه کانفرنس کې ګډون کړی، خو د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه پر دغه غونډې تبصره نه ده کړې. تفصیل له همایون هیواد اورو.
مسکو د پنځشنبه په ورځ د یو کانفرنس کوربه و چې د طالبانو مخالفه سیاسي څېرې وربلل شوې وې.
د افغانستان د تیر راتلونکو ترمنځ په نوم د کانفرنس چې د روسي د عدالت ګوند لخوا جوړ شوی و، ګډونوالو یې په افغانستان کې د یو مشروع حکومت رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې او سیمایز او ګاونډي هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې خپل حکومت مشروع او ټول شموله بللای، خو د کانفرنس ګډونوالو تر ډیره په خپل ویناوو کې طالبان د واک په انحصار تورن کړل او ویل چې افغانان یې له خپلو ډیرو حقونو محروم کړي. د کانفرنس د ګډونوالو له ډلې د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود وویل هڅه یې کړې دي چې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي دا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي دي. احمد مسعود زیاته کړه افغانستان په تیرو دوه کلونو کې د یو تیار ناورین خواته تللی، قانون او مشروعیت نه لري او خلک یې له ډیرو حقونو محروم شوي. نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل که له افغانستان سره مرسته کوي لومړی دې د یو مشروع حکومت په جوړولو کې وکړي.
کلید اول و راه الاول
لومړنی کلی او حلاره له افغانانو سره مرسته کول دي چې یو مشروع او منتخب حکومت جوړ کړي. داسې یو حکومت چې خپل خلکو ته ځواب وینکې نه وي او احترام ورته ونه کړي، بل شک هغه نه بسیمه او نه هم نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي،
نه به قوانین بین المللي و جهانی.
خاغلی مسعود دا وکړه چې طالبان افغانستان د منځنۍ پیړیو په ډول مدیریت کوي او د ټوپک په زور خپل فکر په نورو تحمیلوي. د دې کانفرنس وی بلې ګډونوالې فوزی کوفي هم وویل چې طالبانو له بیا واکمنې د وروسته اتیا فرمانونه د ښځو په اړه صادر کړي او دوی له خپلو ډیرو حقونو محرومي کړي دي. نوموړي همدا شان دا وکړه چې طالبانو د ښځو مدني او سوله ییز اعتراضونه هم ځپلي دي.
در حقیقت طالبان ثابت ساختن کې
طالبانو دا ثابته کړې ده چې وخه جنگي ډله ده، خو یو ډله نه ده چې حکومت کولی زوي. نن د ښځو یوې وړې ډلې طالبان دومره ننګولي دي چې دوی نه یوازې د ښځې زنداني کړي، بلکې د کورنۍ غړي هم ورسره زنداني کړي دي.
اغلی کوفی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د متناقضو سیاستونو په ځای دی د افغانستان په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي. په مسکو کې د جوړ شوي کانفرنس ته څرګندونو او غوښتنو په اړه مو په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین غبرګون هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو طالبانو له دې وړاندې خپل حکومت ټول شموله او د ښځو د حقونو موضوع یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه. د مسکو په کانفرنس کې د احمد مسعود او فوزی کوفي ترڅنګ د مقاومت جبهې غړي احمد ولی مسعود، د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د شورا غړي محمد محقق، د تیر جمهوري حکومت د عدلي وزیر فضل احمد معنوي، د ولسي جرګې مخکینی غړي شکري بارکزی او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو هم برخه اخیستې وه. د مسکو کانفرنس ځینو نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې د یو مشروع حکومت د جوړېدو لپاره په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ، خو همدا شان یادونه هم وکړه چې که طالبان خبرو ته حاضر نشي دوی به خپل وسلوال مقاومت پراخ کړي. د روسي د عدالت ګوند په پارلمان کې هم غړي لري. مشر سرګي میرانوف تر دې مخکې هم د ملي مقاومت په نوم د جبهې له مشر احمد مسعود سره کتلی وو. په روسیه کې داسې مهال د طالبانو مخالفان راټولېږي چې یاد هیواد تر دې مخکې د مسکو فارمټ په څیر د افغانستان په اړه په جوړو شویو ناستو کې د طالبانو کوربتوب هم کړی، له هم د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالي او په مسکو کې د افغانستان سفارت هم طالبانو ته سپارلی.
و امریدل چې مسکو نن د طالبانو د حکومت د یو شمیر سیاسي مخالفانو د غونډې کوربه و. دغه سیاسي مخالفانو ته د عدالت په نوم د روسي هغه ګوند بلنه ورکړې چې ویل کېږي په پارلمان کې هم یوازې 40% څوکۍ لري. دا چې دغه غوند نور په روسیا کې څومره رول لري او روسیا په ټوله کې له دغه غونډې څه اهداف غواړي تر لاسه کړي، همدا موضوعات مې د وی مرکې په ترڅ کې په ماسکاو کې له پخوانی افغان خبريال او د روسیې د چارو لکتون کې فاروق فردان او پختل.
روسیا کې یو سیستم دی، یو هغه اساسي ګوند دی چې د روسیې واحد ګوند په نامه د پوتین په او د پوتین د شاوخوا ملګري په راس کې دي، او یو بل یو ډول نور حزبونه دي چې په خپل د روسیې د دیموکراسۍ د خودلو لپاره ځینې ګوندونه جوړ شوي دي، او هغه غواړي د دیموکراسۍ اکټو کې د روسیې د دولت او د سیستم په چوکاټ کې عدالت هم یو له هغو ګوندونو څخه دی چې اکټونه کوي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه ګوند چې کومه غونډه جوړه کړې ده، د حکومت په مشوره او همغږۍ ترسره کړې ده، د ولادیمیر پوتین د حکومت په همغږۍ دا غونډه ترسره شوې؟
کاملا دا ګوندونه سر په خوده یو قدم د روسیې د دولت له استیزان پرته اخیستلی نشي تر هغې پورې چې دوی د دولت موافقت وانخلي. ولې ځینې خبرې دي چې په دې غونډو کې یا په دې اقداماتو کې هغه خبره چې دولت نشي کولی د ځان له خوانه ووایي د دوی د دې ګوندونو او سازمانونو له خولې نه کوي. که چېرته ښه وخته بیا هغه د دولت خبره ده، او که چېرته کوم نقص او اشتباه پکې و نو دولت وایي چې ما نه ده کړی او دا ګوند کړی دی.
په ټوله کې کراسو دې ته فردا صاحب چې روسیا او یا هم دغه ځانګړی ګوند عدالت ګوند چې شاوخوا 40% څوکۍ لري په پارلمان کې، دوی د څه شي په لټه کې دي؟ له نننۍ غونډې نه دوی څه غواړي تر لاسه کړي؟ ځکه ټولې د طالبانو د حکومت مخالف څېرې وربللې.
روسیا همیشه د شوروي اتحاد نه رانیولې تر اوسه پورې یو لویه اشتباه د روسیې دا ده، او ما دا خبره په لیکنو کې هم کړې ده چې روسیا په ډیرو لویو مسایلو کې په کوچنیو وریانتونو اتکا کوي. د اشرف غنی په حکومت کې هم همدغه کسانو چې د اشرف غنی د حکومت په مخالفت کې د روسیې د دولت لخوا نه رابلل کېدل. روسیا غواړي چې ځان دپاره یو جای پای پیدا کړي د آسیا میانه کې د طالبانو دپاره یو الټرناتیو وساتي، په داسې حال کې چې روسیا او طالبان سره ډیر نږدې دي. نږدې ول 2014 کال نه تر ننه پورې روسیا او طالبان نږدې دي. ولې روسیا له دې نه ایریږي چې مبادا طالب به یو وخت له دوی نه مخ واړوي او دوی یو بل وریانت ولري؟ ولې د روسیې اشتباه دا ده چې دغه وریانتونه نه پخوا څوک وو د اشرف غنی د حکومت په وخت کې او نه اوسوک دي.
د طالبانو دغه کوم مخالفان چې دي او د مسکو غونډې ته بلل شوي، په دوی کې احمد مسعود د ګډونوالو په سر کې دی. احمد مسعود د ملي مقامات جبهې په نوم باندې د جبهې مشرکی وي، هغه جبهه چې په افغانستان کې له طالبانو سره وسلوال مخالفت هم کوي، البته په ځینو شمالي ولایتونو کې او په پنچیر کې. فکر کوي چې روسیا به له دوی سره مخکې لاړه شي او کم تر کمه د جګړې ملاتړ به وکړي، یا په پټه یا په ښکاره؟
نه، روسیا د دوی د جګړې ملاتړ نه کوي، دا یو خبره. او بل یو مسأله شته چې د مسعود کیس یا سیاسی ترند د دغه ټولو مخالفینو څخه تفاوت لري، ځکه چې هغه یو ځوان دی، لا تر اوسه پورې په دې مسایلو کې دومره ګډون نه لري. خو دغه کسان دي چې غواړي له احمد مسعود نه د ځان لپاره یو فیګور جوړ کړي چې د دولتي د خارجي هیوادونو مرستې راجلب کړي. که چېرته خارجي هیوادونه دوی سره مادي او معنوي مرستې وکړي، بیا دوی کولی شي چې دغه جګړې ته دوام ورکړي. ولې خبره په دې کې ده لودین صاحب چې طالب سره همدا اوس د امریکایي $80 میلیارد وسله موجوده ده. کوم هیواد به د روسیې په شمول حاضر شي چې مخالفینو ته د $80 میلیارد وسله ورکړي او بیا دوی وکولی شي خلک راټول کړي؟
په مسکو کې پخوانی افغان خبريال او د روسیې د چارو شنونکي فاروق فردا و چې آزادۍ راډیو سره په مسکو کې د طالبانو د حکومت د مخالفو د نننۍ غونډې په اړه تحلیل کوو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وسمرزو په پاکستان کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو سنځو ته چې نورو هیوادونو ته د تګ نیت لري، له هغه افغان کډوالو چې غواړي لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي، د پاکستان د حکومت لخوا د سلګونو ډالر واخیستلو پریکړه د پناغښتونکو اندېښنې نور هم زیات کړي دي. د پناغښتونکو د دې پریکړې لمخې باید دریم هیوا ته لتلو مخکې پاکستان کې سلګونه ډالره جریمه پریکړي دا چې ولې او دغه پناغښتونکو نور کوم شکایتونه لري تفصیل لا به دې سپوږمینه اورو.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج د لړۍ په چټکتیا سره د پاکستان د حکومت لخوا له افغان کډوالو څخه چې له پاکستانه لویدیځو هیوادونو ته لیږدول کیږي د سلګونه ډالرو د اخیستلو یو بل پریکړه د دغو افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. د پاکستان د حکومت د دغې پریکړې له مخې هر هغه افغان کډوال چې د ویزې یا قانوني اسنادو له ختمېدو وروسته په دغه هیواد کې په ناقانونه توګه پاتې کیږي باید $300 جریمه یا د وتلو فیس ورکړي. یاد افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي او دا مهال یې د کډوالۍ دوسیې تر څېړنې لاندې دي وایي چې د دومره لویې جریمې د پرې کولو توان نه لري. یوالې دغو افغان کډوالو څخه چې له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې د دغې جریمې د نه ورکولو له امله یې لویدیځو هیوادونو ته د تګ کار ځنډېدلی دی. هغه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد کړو ازادي راډیو ته وویل
فقط یا کیمیل ادرس برمودودن
هغوی موږ ته ایمیل ادرس راکړه وی ویل چې کویزی وخت مغزوی نو موږ ته خبر راکړي ورسره هغوی ماته زنګ ووه وی ویل ترڅو چې ویزی مو موږ ته نیو راکړي نو تاسو د کار بهیر په پیل نشي. موږ له څلورو شرکتونو سره خبرې وکړې چې جریمه ورکړي. هغوی راته وویل چې دا به د حرکت ته $300 وي چې موږ یې نشو ورکولی توان یې نه لرو.
مردم مثل ما که توانایی دادن زور نداریم.
یو بل افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د کورنۍ څلور غړي لري او تر $3,000 زیات جریمه پرې راغلي خو پیسې نشي ورکولی او له همدې امله یې کارونه ځنډېدلي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مجایران یو په دې خاطر چې ناتوان یو دغه پیسې له کومه ګرو پلار مې هم وسنه لري او ممکن موږ نه توانې ګل دې ځای نه انتقال شو په دې خاطر چې ویزه نه لرو او جرمی مو هم نه دی تاویل کړی.
د پاکستان د غلطه می خلاف اقدام چې زرګونه افغان کډوال یې له جدي ستونزو سره مخ کړي د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو او بنسټونو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د ممتاز زهرا بلوچ له قوله لیکلي چې هیواد یې پر پناغښتونکو د وتلو د فیس لګولو سیاست ته ژمن دی او دا پریکړه عملي کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې وروسته په زرګونه افغانان چې په هغو کې فعالان پخواني پوځیان خبریالان او د یو شمیر نړیوالو بنسټونو کارکوونکي هم شامل دي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د شل کلن حضور په وخت کې یې له دوی سره کار کړی دی. د طالبانو له ویرې لویدیځو هیوادونو څخه د کډوالۍ غوښتنه وکړه او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا پاکستان ته پناه ویوړه. د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو له اقدام وروسته امریکا اعلان وکړ چې له پاکستانه به 15,000 افغان کډوال وباسي. بریتانیا هم له پاکستان د 40,000 افغان کډوالو د لیږدولو ژمنه کړې ده. د پاکستان د حکومت دا نوی اقدام په داسې حال کې دی چې دغه هیواد د نومبر له لومړۍ نیټې له دغه هیواده د څه باندې 1.1 میلیونو بې اسنادو کډوالو د اخراج پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه له 400,000 ډیر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو خو اوس ورځو د اسرائیل او حماس ترمنځ د نافذ شوي اوربند راغلي ځنډ ته. په خبرونو کې مو هم واوریدل چې اسرائیلي چارواکي له حماس غدریزې ډلې سره د څلور ورځني اوربند موافقه په اجرا کېدو کې د پیښوي ځنډ له کبله اندېښنه نه لري. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر د مصر او قطر له مشرانو سره د دې موافقې د اجرا او په سیمه کې د تلپات سولې پر لارو چارو غږېدلې دي. تفصیل له اسمت څاروانه و.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د مصر له ولسمشر محمد عبدالفتاح السیسی سره د غزې د وضعیت او د دې ترانګې د راتلونکي په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی بایدن خپل مصري ساري ته وویل امریکا له غزې ترانګې څخه لویدیځې غاړې ته په زوره د فلسطینیانو له لیږدولو سره مخالف دی. د سپینې ماڼۍ له خبر پاڼې سره سم د امریکا ولسمشر د فلسطیني هیواد د جوړېدو په اړه پر خپل ژمنې ټینګار وکړ. ویل مصر د داسې شرایطو په رامنځته کولو کې مثبت رول لري. مصر او اردن په سیمه کې د روانې جګړې له پایله له غزې څخه خپلو خاورو ته د فلسطینیانو د اړیستلو له احتمال سره سخت مخالفت کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بندنوی چارو وزیر نن پنځشنبه د اسرائیل او د حماس د سختریزي ډلې ترمنځ د موقتی اوربن په اجرا کې د ځند په باب د قطر له صدریا سم سره ټلیفوني خبري وکړي. تاکل شوی و چې اسرائیل او حماس د څلورو ورځو په مخه د جنگي عملیاتو د درولو په وړاندې له اسرائیل څخه 15 تنه تشتول شبي شزي او ماشومان او د فلسطین یو سلو 15 امنیتي بندیان تبادله کړي. د خبری آژانسونو د راپور له مخې انتونی بلینکن د موافقې د اجرا د پړاوونو د یرغمل شویو اسرائیلیانو د خلاصون د پروسې او غزې ته د بشری مرستو د رسیدو پر اهمیت د قطر له صدراعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره خبري وکړي. د راپورونو له مخې د قطر صدراعظم چې هیواد د اسرائیل او حماس ترمنځ د شبي موافقه پکیدو کې د منځګړي رول لوبولې د جګړې د درېدو لپاره د هڅو پر دوام ټینګار وکړ. ویل د سولې یوازینی لار د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی هیواد د جوړېدو د طرحې تطبیق دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې دا په زړه پورې راپور اوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ویښتانو او ګیرو پر سټایل یا باندې باندې بندیز د دې لامل شوی چې د سلمانانو یا نایانو کاروبار پیکا شي. تفصیل په دې راپور کې.
هفته کې به خلکو درې وارې ګیره جوړوله، اوس په میاشت کې نه جوړي، په خانه مزه د هیڅ څه شیم نشته.
نقیب الله وو دای په ننګرهار ولایت کې د سلمانۍ دوکان لري، وایي چې له کومه وخته چې طالبانو د نارینه وو په ویښتانو او ګیرې جوړولو بندیز لګولی، کاري دومره پیکه شوی چې اوس هغه د دوکان کرایه هم نشي پوره کولی.
شاو براتلو 15 نفر باغ سره اضافه راتلو، اوس امغه یو شاو یا رکشا کې راشي یا هم د سی پیاده را رواني، د غامر بالمعروف هم را پیدا شوی دی. د دو سره د کار وضعیت د سیل شوی دی چې اوس ډیر خلک زړه نه خکوي. یعنی داسې ورځ راغلې ده چې ما پکې 15,000 هم کار کړی، اوس چې زه ډیر کار وکړم اوس 1,000 روپۍ دوه چنده چند درې چنده کمای پکې راغلی.
په کابل کې یو بل سلمان چې د امنیتي ستونزو له امله نغ وړی نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي روکته ویل چې پرمختللي وسایل سلمانۍ ته اخیستي خو حاکم نظام یې کار ته نه پرېږدي. دی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د ځوانانو په ګیره کې به لیکې نه جوړوي او نه به ویښتان په غربي سټایل ور جوړوي. یو شمیر نارینه هم وایي چې د ګیرې او ویښتانو جوړول د دوی شخصي کار دی، خپله سلیقه ده. دا چې د دې واک هم ورنه اخیستل شوی دی دوی ته د منلو نه ده، خو مجبور دی چې د حاکم نظام امر پر ځای کړي.
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم، خپله ږیره به مې اصلاح کول، ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو، نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي. هم ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپله ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری وو، زه ورسره خپله لاړم، زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه، بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هغه ملګری ته زما ډېرې بدې خبرې وکړې. سلمانۍ والا یې بیا بم کړو، وایي محلو سلمانۍ ورته مهر لا کوم کړه.
د وزګارتیا د کچې پراخېدل هم د دې لامل شوی چې په دې وروستیو کې ځوانان ان د ویښتانو جوړولو پیسې هم نه لري. د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم د خپل نوم له ویل اوس خ ډډه کوي. ازادي راډیو ته وایي
پخوا چې اوس په میو کار میو پیسې را سره وي او نه کې یو ځل یا درې ورځې دوه ورځې پاتلا ما، نو اوس چې کار نشته، وظیفه نشته، پیسې نشته، نو زه مجبور یم چې 15 ورځې بعد یا میاش بعد او چې ډېر وخت بعد سلمان ته لاړ شم خپل ویښتو ګیره جوړ کړم.
موږ د سلمانانو او یو شمیر نارینه وو شکایتونه چې د دوی په ګیره او ویښتانو جوړولو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت متعصبین مداخله کوي، د یاد وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره شریک کړه، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه دا چې د روان کال د زمري میاشتې له 3 را په دیخوا د افغانستان په ټولو ولایتو کې د ښځو پر مخ هم سینګارتونونه بند شول. اوس سلمانان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو په بیاځلي واک مریدو سره د دوی په کار محدودیت لګېدلی دی.
azadiradio.com.
او روسی راپور دار سیراخلو چې په کابل ښار کې د ژمي او سړې هوا په پایل سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې ده. تفصیل له سناکا کړه.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د برېښنا د پرچاوي زیاتې دوه لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ژمي په رارسېدو چې دوی برېښنا ته تر بل هر وخت ډېره اړتیا لري، د ورځې څلور تر شپږ ساعتونو برېښنا لري. د کابل ښار د قلعه فت الله سیمې د دریم سرک اوسیدونکې ماریا وایي چې د دې سیمې اوسیدونکي د برېښنا د نه لرلو له امله د ورځني چارو د پرمخ بیولو لپاره ډېرو ستونزو سره مخ دي.
دریم سر قلعه فت الله برقونه ډېر خراب دي. سار مخکې لمنځونه چې مکمل ورځ برق نه وي خلک کلاشي نه شي کولی. مخصوصا بلاکو کې ژوند ډېر سخت دی چې اوبه یې کالي مینځل هر شی په برق دي. د خلکو برقونه هم داسې وخت کې هر څه چې څوک نه کلاشي وکولی شي نه خپل کار وکړی شي.
د کابل ښار کارتینو د سیمې اوسیدونکی صفي الله ازادي راډیو ته وویل
دا د برقو ډېر سخت مشکلات دي. دلته زمونږ که دغه وخت کې ستاسو موږ ضرور په کار یاغه وخت کې نه برخونه موږ ته نو د شپې څخه نه وخت چې برخونه راخوسی کې هغه وخت ټول خلک وېدی چې استفاده هم ترنه نه کوي. بس د مخام ازنو سر برخونه موږ ته راخوسی کې او تر یوې دوه بجو شپې پورې بس هغه نه ورسته نور نه برخ.
د قلی زمان خان سیمې اوسیدونکو زینت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته یې آنلاین زده کړو ته مخه کړه، خو اوس د برېښنا پرچاوي د دې د زده کړو پر وړاندې یو خنډ دی.
زه خپله هم د آنلاین ټولګي محصله یم چې ډېر زیات راته سخته ده. کله چې برق نه وي یا د ما موبایل د درس په وخت کې چارج ختم کی یا هم وای فای کار نه کوي، نو د دې لحاظه ډېر زیات خلک په ستونزو کې دي.
د کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي له ستونزو څخه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت په خپله ایکس پاڼه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د لیندې په دوهمه د سهار له اتو بجو د مازدیګر تر څلور بجو د ازبکستان وارداتي برېښنا د 50% کموالي او د لا زیاتې پرچاوي په اړه خبر ورکړی. یاد شرکت ویلي چې د برېښنا دا لنډمهاله کموالی په ازبکستان کې د برېښنا د تاسیساتو د ترمیم او بنسټیزې رغونې په موخه ترسره کیږي او د کابل، بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، ننګرهار، لغمان، غزنی، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونه به اغېزمن کړي. وارداتي برېښنا او افغانستان کې دننه د برېښنا د سرچینو کموالی هغه لاملونه دي چې په دغه هیواد کې د برېښنا پرچاوي ستونزې راولاړې کړي دي او د کلونو په تیریدو لا هم دې ستونزې ته د حل لار نه ده موندل شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګر د روان لمریز کال په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان خپله د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. دا برېښنا چې له ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي ډېر ځله په کوربه هیوادونو کې د برېښنا د مصرف په زیاتېدو سره یې بهیر ټکنۍ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د آزادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي، ورورک پیسې په نه کر راسته اخیستل کېږي. ورور
نن را اسلامي مهارت نه غواړو چې دا خپل د لغمان پرسونل دی ترغیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته په ولسوالۍ کې امیران دي غیر ولسوال او لادرانه جدن له امیر المؤمنین له خواهش کوو چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کېږي. خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي راډیو چې ډیر ملندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګ زبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي. سونه ماجرین در پوتره سو ټونه سونه مرسو سونه سونه دکې زایس یو به تعالی دې وکړي چې جوړ شي. نو سلام با احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې درته اونیس پروګرام آزادی او اوریدون کې نشر ته چمتو ده. په دې پروګرام کې تاسو د ورکو شو عزیزانو د